السلام علیکم د آزادې رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدرمن اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او د آزادې رادیو اونیس پروگرام خبريږي خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای تعلیم د توانمندۍ حق دی. هغه پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې تعلیم د کار د حق، هوسا ژوند، روغتیا، په ټولنه کې د ګډون، په قانون کې د برابرۍ او مالی ازادیو په ګډون د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین ګڼل کیږي. ښاغلی بنټ ویلي د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول په حقیقت کې د ښځو او نجونو پر اکثرو نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه دو کاله پوره شول او اکثرو نړیوالو سازمانونو د طالبانو پر حکومت انتقاد وکړ چې لای هم جنو ته تشپګم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او د دې ترڅنګ په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منې کړې دي او د ښځو پر کار هم بندیز لګولای. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول پر خځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو په باب سخت اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ د دوو کلونو لپاره کېدو سره اوسنیو چارواکو ته یادونه کوي چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو د حقونو ملاتړ وکړي. په دې مناسبت ګڼو سازمانونو او مهمو شخصیتونو پر خځو، نجونو، رسنیو او نورو فعالانو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې له 14 میلیون کسانو سره د خوراکي توکو ژوند غورون کې مرسته کړې ده. د ادارې پرون پر خپل ټویټر د هند په څیر هیوادونو مننه کړې چې په خپل سخاوتمندانه مرستې سره یې د خلکو ته لاسنیوي امکان برابر کړی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د اړو افغانانو د ناسلیوي د اړو افغانانو د لاسنیوي لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې که دا مرسته ورونه رسیږي اړ کیږي چې له میلیونونو افغانانو سره د خیر ښېګڼې چارې ودروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیون زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پولند پرون په پلازمینه وارسا کې تر ټولو لوی پوځي پریډ ترسره کړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له سړې جګړې راهیسې دا په پولند کې تر ټولو پراخ پوځي پریډ ګڼل کیږي. د ناټو غړي پولند د خپل پوځي ځواک په خودلو سره هیلمن دی چې مسکو او په اکتوبر میاشت کې د کیدونکو ټاکنو رای ورکونکو ته یو پیغام ورکړي. پر اوکراین د روسیې له نامواجه یرغل وروسته د پولند ملت پالو حاکمانو د خپلو وسلوالو ځواکونو پیاوړتیا په خپلو لومړیتوبونو کې راوستې ده. په دې هیواد کې د ټاکنیزو کمپاینونو له زیاتېدو سره نندارې ته د لویو پوځي وسایطو ایښولو د دې هیواد د امنیتي اعتبار جوتولو ته زمینه برابره کړه. متحده او روسیه خبر ده چې متحده ایالاتونه وایي که روسیه له شمالي کوریا سره پر تسلیحاتي موافقه سلاح شي دا کار به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه څرګنده سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ودند پاتل پرون وویل د شمالي کوریا او روسیه ترمنځ د وسلو پر سر هر ډول معامله به د امنیت شورا یو لړ پریکړه لیکونه په غوڅ ډول نقص کړي. د سرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون په داسې حال کې چې پیونګ یانګ د شمالي کوریا د خپلواکۍ ورځ لمانځله په خپلو کې د اړیکو د پراختیا په باب خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قطر من اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي د چورمونو لنړیواله محکمې غواړي چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني. د هالیوډ نامتو ستوري د نجونو د تعلیم د فعال ماتیولا ویسا د خوشی کېدو لپاره خپل غږ اوچت کړی.
له ټولو هغه کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل آواز پورته کوو.
د بشری حقوقو څو سازمانونو د طالبانو لخوا د بشری حقوقو دوه کلن نقص د سخت اندېښنې ور بللې. د خبریالانو یوې ټولنې له خبریالانو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی.
په د تیر اونۍ کې تر لسو پورې نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوس پورې د طالبانو په زندان کې پراته دي.
په افغانستان کې د قانونو د کیندونو په اړه هم یو ځانګړی راپور لرو.
دا زیانونه به د اوس لپاره کېدی شي د ملایزي ور نه وي، اما ځکه لس کاله یا پنځه لس کاله وروسته لکه بیا به موږ څه کوو.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ده. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګوست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابره وه، خبریالانو ته ویل چې د خپل دا استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یو لیک استولای دی. براون زیاته کړه چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړه چې کدي کارتل له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو ډیرې نجونې له خوندې به برخې کړي. د مرستندویو ټولنو خزینه کارکونکو یې له کار منې کړي، د ښځو سنگارخونې بندې کړي، پارکونو او نورو تفریزایونو ته د ښځو پر تک بندیز لګولې او له نارینه محرم پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. خغلی براون وویل د جرمونو نړیواله محکمه باید جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او په اړه په دې روحیه تحقیقات وکړي چې عاملان به احضاروي او تحقیقات به ترې کوي. د جرمونو د نړیواله محکمې د لوی څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره هر راز پراخ اړیکې د ښځو حقونو ته په درناوي پورې مشروط دي. خغلی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې متحد ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو په خاطر مسؤل وګڼي. په تیره دنجونو او ښځو د حقونو په مسله کې هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه چې د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونشي بندوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هالیوډ و تلستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په خوانی ځنګړی استازي انجلینا جولی د ماتیو لاویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. هغه ویلې د ویسا په څیر کسان باید په زندانونو کې نه وي. ماتیولا ویسا د نجونو د تعلیم له فعالانو څخه دی چې له څو میاشتو راهیسې په زندان کې دی. میرمن جولی چې د بشري حقونو او د کډوالو پناه غوښتونکو او نورو قشرونو د ملاتړ لپاره د نړۍ په سطح فعالیت کوي تازه څرګندونې په یو لیک کې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هالیوډ سینما وتلی ستوري انجلینا جولی د تعلیم فعال او د کلم لار ټولنې مشر متیولا ویساته په یو لیکل لیکي داغه د خوشکېدو غوښتنه وکړه. په داغه لیکي چې یو کاپی پرون سه شنبه د اگست په 15مه ازادي رادیو ته هم رسیدلې. میرمن جولی لیکلي
لټول ټولو هغه کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل آواز پورته کوم ترڅو تاسو بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د همکاري په توګه هم فعالیت کړی ویلي،
تاسو په تیز د دیوی داسې ورځې خوب وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي ښوونځي او پوهنتون ته لاړ شي او په یوه سوله ییز افغانستان کې په آزاده توګه ونډه واخلي.
میرمن جولی په 2001 میلادي کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2012 میلادي کال کې د دې سازمان ځانګړی استازی شو، خو د 2022 میلادي کال د دسمبر په نیمایي کې له دې مقام څخه استعفا وکړه. هغه ویلي وو غواړي په روانو کلونو کې د پناه غوښتونکو او نورو بې ځای سو د ملاتړ د غراز د بشري حقوقو د ودې لپاره خپل هڅو ته په مستقل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولی د متیولا وسا په نوم لیکل سی بلی کې ویلي،
د افغانستان په زندانونو کې خونکي خبريالان او د بشري حقوقو مدافعین ځای نه لري. تاسو د مدني حقوقو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوي یاست، ځای مو ستاسو په خپل پټوله نه کیدی چیرته چې تاسو د افغانانو لپاره ډیر ښه کار کوئ.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متي الله وسا د مارچ میاشتې په 28 کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمی د متي الله وسا د خوش کېدو په اړه د ازادي رادیو پوښتنی ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متي الله وسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو لامل نیول سوی دی. د وسا همکاران او کورنۍ بیاوایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سری فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کال مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې لټنګولو وروسته انجونو ته تشبژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دور کړي، د غراز انجون یا شزي د پوهنتون زده کړو هم منع کړي دي. تر دې مخکې نور بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متي الله وسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د غوښتنو ته پام نه دی کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو لسو نورو نړیوالو سازمانونو د یوې ګډې اعلامې په خبرولو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو دوه کلن نقص د اندېښنې وړ بللی او په دې برخه کې د اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. د سازمانونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د ټینګښت په برخه کې نړۍ ته هیڅ راز قانع کوونکی ځواب نه لري. یو شمیر خزینه فعالانی په اوس وخت کې افغانستان د میرمنو لپاره یو له ډیرو بدو ځایونو څخه ګڼي. جزئیات د محمد خاطر پردیس پراپور کې واوري.
د اگست 15 چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي، د بشري حقونو یو شمېر نړیوال سازمانونه د دغې ورځې په مناسبت د طالبانو دغه دوه کلن مزل د بشري حقونو د نقص په برخه کې خورا بوږنوونکی او دوامې د اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې ورځې په مناسبت د بشري حقونو د لسو نورو نړیوالو سازمانونو سره په ګډه یو اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري سخت دریځه فرمانونه د اندېښنې وړ بللي او په دې برخه کې د یو اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. خو طالب چارواکو بیا تل ویلي چې دوی په افغانستان کې افغان میرمنو ته ټول حقونه د اسلامي اصول پر رڼا کې ټینګ کړي. دغه سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو په زیاتېدونکي ډول د ښځو او نجونو مذهبي او قومي اقلیتونو په وړاندې ناوړه سیاستونه مزه کړي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون لمخې د افغانستان له مکلفیتونو څخه په ښکاره سرغړونه کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی هغه تګلارې چې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او د ژوند له نورو فرصتونو آزاد تګ راتګ او عامه ځایونو او خدماتو ته د لاسرسي څخه منع کوي، د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول پلي شوي دي. هغه څه چې بیا طالبان یې ردوي او دا ډول راپورونه یې تل د نړیوالو سازمانونو پروپاګند یاده کړې ده. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي هغه راپور ته هم اشاره شوی چې د 2023 کال د جون په میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. په هغه راپور کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو په تړاو ویل شوی و چې طالبان له ښځو سره ناوړه چلند کوي او نجونې کېدای شي د جنسیتي ځورونې سره مخ شي. د لسو سازمانونو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې طالبان هغه ښځې چې د افغانستان له دننه د دوی د تګلارو پر ضد مظاهره کوي د خپلو دغو کړنو له امله له سترو خطرونو سره مخامخ دي، خو دوی یعنی افغاني مېرمنې بیا هم غلی نه کینی. په دغه اعلامیه کې یادو سازمانونو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا فزیکي تاوتریخوالی، خپل سر نیونې، توقیف، شکنجه، غیر انساني سپکاوی، جبري ورکېدل او د کورنۍ غړو ته ګواښ هغه موارد دي چې اوس هم دوام لري، خو طالبانو بیا دغه ډول ادعاوې تل رد کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر افغاني ښځینه فعالانې بیا د طالبانو دوه کلنه واکمني د ښځو په وړاندې له جبر او ستم نه ډکه بولي. ښځینه فعاله مریم احمد زیوی د طالبانو پر اتک افغان ښځو خپل شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي.
زما په نظر په ټولو نړۍ کې تر ټولو بدترین وضعیت چې میرمنې لري هغه په افغانستان، او چې د افغانستان ښځې کوم ژوند لري اوس وخت کې، نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هیواد ښځې به ونه لري.
بل ښځینه فعاله سهیلا یوسفی بیا دغه وضعیت بوګنوونکی بولي او له نړۍ غواړي چې د افغانستان روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه، وضعی که در دو سال
نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړی په دې دوه کلونو کې چوپتیا غوړه کړې وه او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدي او هر اړخیز کتنه وکړي،
انجام میته یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو په برخه کې د اسلامي اصول لمخې د ټینګېدو خبره کړې و.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون وایي په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو پر وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند د دې سبب شوی چې لکبلې زیات ژورنالیستان له افغانستانه وځي. د دې فدراسیون د یو تحقیقي راپور لمخې چې پرون خپور شو، اوس مهال په افغانستان کې لک تر لګه څوارلس تنه خبريالان او د یوې راډیو د امتیاز څښتن د طالبانو په توقیف کې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون وایي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د لومړۍ دورې تر پرځې دوروسته په افغانستان کې ډول ډول رسنیو د پام وړ وده وکړه، چې همدا د تیر جمهوري نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه وه. د دې فدراسیون د هغه تحقیقي راپور له مخې چې پرون سه شنبه خپور شو، د دې لاسته راوړنو عمر لاندې وو او د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15 په افغانستان د طالبانو د ورکې لپاره ټینګولو وروسته په کابل او ولایتونو کې زیاتې رسنۍ وتړل شوې. خبریالانو د رسنیو کارکونکو دندې له لاسه ورکړي یا هم جلاوطن شول، چې دې کار د رسنیو د ټولنې پر فعالیت ناوړه اغېز وکړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
په دوه کالو کې تقریبا 50 سلنه تلویزیونونه، 80 سلنه رادیوګانې، 80 سلنه خبری آژانسونه او دې ترڅنګ 80 هغه رسنۍ چې په آنلاین ډول په افغانستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول، د خپل فعالیتونه دوی متوقف کړي دي. او دې ترڅنګ په د 13 کې تقریبا تر 100 نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوسه پورې د طالبانو په زندان کې پراتی دي.
د خغل وجدانی په خبره د 2021 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د چاپی رسنیو شمیر 950 تر رسیدلی چې لټلې سلیروش رسنۍ فعال دي او 15 غیر فعال دي. او په افغانستان کې د شپږ 50 خبري اژانسونو لټلې یوازې 10 فعالیت لري. د بنسټ معلومات ښیي چې په تیرو 16 کلونو کې د طالبانو او داعش په بیلابیلو حملو کې 150 خبريالان وژل شوي او یوازې 40 تنه پور سوي 2 کلونو کې قرباني شوي دي. په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د راپور لمخې د 2021 کال د اگست میاشتې تر نیمایي پورې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1,350 خزینه او نارینه او کارکونکو کار کوي، چې له دې ډلې 1,340 خبريالانو او دوی کې 2,138 خزوي او 15,400 تنه نارینه وو. د دې ترڅنګ 3,103 تنه د رسنیو کارکونکي وو. د دې فدراسیون په خبره دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو رسنیو کې شاوخوا 2,000 کسان د خبريالانو په توګه کار کوي، چې یوازې 15% ښځې دي. په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون د راپور له مخې نن سبا د طالبانو په زندانونو کې لږ تر لږه 14 خبريالان او د یوې راډیو د امتیاز خاوند بندیان دي چې د برخلیک په باب دقیق اطلاعات نشته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو 2 کاله پوره شول او په دې موده کې پر رسنیو د هغوی پر کارکونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
قدر منوریدونکو شیبه ورسته په افغانستان کې د قانونو د کیندلو په اړه یو ځنګړی راپور لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنی ته. د لویدیز ډیری ورځپاڼو او خپرونو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د دوهمې کلیزې په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د استرالیا د پخوانی سفیر نیکولا ګوردن سمیت په قلم په لیکلي مطلب کې چې عنوان یې دی خپلې دروازې د افغانستان پر مخ مه بندوئ، لیکلي په افغانستان کې د طالبانو پر واکمنۍ د دوو کلونو له اوښتو وروسته انټرنیټ چې له دې هیواد سره د نړیوالو د ملاتړ د ټینګولو لپاره مهم دی کمزوری شوی، خو ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان خلک د تماس د ساتنې او خپلو ټولو هیلو ته د رسېدو لیاقت لري. لیکواله زیاتوي د افغانستان خلک په تېره ښځې او نجونې اوس د خپل ژوند له یوه نوي تیاره حقیقت سره مخامخ دي چې هر څه طالبان ورته ټاکي او دوی د لویدیځ په ملاتړ د تیرو شلو کلونو د کمزورې ډیموکراسۍ له ازادیو څخه بې برخې شوي دي. د ګارډین په مطلب کې راغلی چې افغان میرمنې له ساده بشري مرستو هاخوا د پنګونو، ورځنیو خدماتو او اقتصادي ودې په برخو کې نورو مرستو ته هم اړتیا لري. د کاناډا چاپ ګلوبن میل ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو له دوه کلنې واکمنۍ وروسته یو شمیر افغانان چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره مرسته کړې وه اوس هم بې برخلیکه پاتې دي. ورځپاڼې د کاناډایي ځواکونو د یو پخواني ژباړونکي کیسه نقل کړې چې کاناډا ته د رسېدو لپاره له یو کال راهیسې له خپلې میرمنې او پنځو ماشومانو سره د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په یو هوټل کې د انتظار شپې ورځې تیروي. نوموړي ګلوبن میل ته ویلي چې دی ډیر وخت په خپله خونه کې تیروي ځکه په پاکستان کې د سیاسي پناه غوښتونکي حیثیت نه لري او ماشومان هم نشي کولای ښوونځي ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې دا کورنۍ د ناامیدۍ او خپګان ژوند تیروي خو بیا هم افغانستان ته د ستنېدو نیت نه لري. خو ټلګراف ورځپاڼه بیا د ښځو د حقونو د فعالې او د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار د پخوانی ښاروالې ظریفې غفاري هغه وینا د خپل مطلب سترلیک ته راوستې ده چې وایي طالبان هر ورځ دا په مرګ ګواښي، خو میرمن غفاري وایي دا د هغو میرمنو لپاره ډارېږي چې نشي کولای له افغانستانه اوزي. د نوموړې په وینا طالبان هر ورځ دا ګواښي او حتی له دې مرکې یوه ورځ مخکې هم ورته ویلي و چې په دې پسې به ورشي. ظریف غفاری د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې په هیڅ ځای کې ځان خوندي نشي احساسولی او میړه یې باید په هر ځای کې ورسره وي. نوموړي زیاتوي چې طالبان له شکنجې او نیولو څخه د ښځو د ځورولو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ظریف غفاری په 2013 کال کې هغه مهال چې درویش کلنه وه د میدان ښار د ښاروالي په توګه غوره شوه او کله چې په افغانستان کې و درې ځلې د وژنې ناکامې هڅې وشوې او په یو برید کې پلار ووژل شو. ټلګراف ورځپاڼه لیکي چې میرمن غفاری یوه له هغو شاوخوا 1.6 میلیون افغانانو څخه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له خپل هېواده وتلې دي. زموږ راګله آزادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 200 لوی او وړ قانونه په قرارداد ورکړي. په دې قانونو او طبي سرچینو کې د تیلو، د مرمرو، د ډبرې، ګچ، د ډبرو د سکرو، فلورایت، نفرایت، مالګې، سرب، جستو او نور قانونه شامل دي. د طالبانو حکومت د خپل اوایدو لوی سرچینه د افغانستان قانون غني، خو کارپهنې په کیندنې او شفافیت، حقوقي او اقتصادي ابعادو پراخینې وکړي. معلومه نه ده چې طالبان د قانونو استخراج او قرارداد د کوم قانون پر بنسټ کوي. تر خوایې د ورکړل شویو قراردادونو هیڅ جزئیات رسنیو او خلکو سره نه دي شریک شوی. امید ظهیرمل د موضوع ته خپل تفصیلي راپور کې کتنه کړي.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې له دې 1.8 یوازې تیر کال قرارداد شوی دی. د د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایي همایون افغان د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې پونم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل غزنی بغلان ننګرهار پروان کونړ بادغیس خوست لوګر میدان وردګ فاریاب قندهار پکتیا هرات روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچنی قانونا چې مرمر رخام گاچ تراورتین فلورایت مالګه سوربوجاس کلسیټ نفرایت او کرومایت پکې شامل دي. د آزاد داوطلبۍ لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلک ولسوالۍ د سرو پکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرې پل د نفتی سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوریت نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت لوګد ځنډ ورسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خود قانونو استخراج په اوسنی مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ وشواړه قانون په قرارداد ورکړي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستي. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شوی یو قانون هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټولو قانون قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپریدل، اوس اساسي پوښتنه ده دا چې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بند ده، تر خوای د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی ولا زدران ازادي رادیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشټون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلې اړخونه چې دي د غل په لوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزې وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤلین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپل بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما 15 کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په 23 د قانون لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانوني ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېرې طبي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شوي عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شایان خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې زی، دویم کله زی، او بل خپل مال او تلا.
ول مذهب رائے خود را.
خو په 1400 کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارډ افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي رادیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیر دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې په خوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شری؟ یو دا ده چې هر څه په پټه تر سره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه تر سره شو هغه کې که هغه سوق چې دې ساتون کې دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولی نووسی، خو زمينه او فرصت دی لپاره مساعدېږي چې الته فساد واقع شي. او ځنی وخت داسې کیږي دا فساتونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په سلی رښتما ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت داډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال په دې کې دومره شفافیت پکار دا کدي ټول ملت نه څوک غلا وکي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو قیمتي ډبرو لیتیم او اوسپنې کوبالت مسو او یو شمېر نور طبیعي منرالونو او ذخایرو له درک غنی هیواد شمیرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت 3 تریلیون ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه